پاکستان نه زکال 2014 کې تللی وم او هغه هم د جمهوریت باندې زمونږ یو میاشت دی سبق وو. هغه په مختلف د دیو په ریاستونو کې مونږ تللی وو او هلته د هغې کم چې خلک دي په جمهوری مطلب هغو چې کم سینیټرز دي منسٹران دي یا چې کم سټیټ پرزیډنټ دي ریاست چې کم صدر وي نو هغې سره زمونږ کې نپاسته شوی وو او هغې نه زمونږ خبرې طریقې دي چې آیا زمونږ په ملک کې د جمهوریت څنګه اختیارات پی واغه څنګه زمونږ معاشرو ته رسی هلته زمونږ دا زده کړه به چې مونږ د امریکې نه لږ داغو چې کم جمهوریت دی هغه زده کړه وکړو یا هغه چې په خپل معاشرې کې څنګه د انسانانو حقوق دپاره خبرې کوي یا د خصوصي توګه باندې د پیغلو دپاره یا د ښځو دپاره یا د ماشومان دپاره کار کوي یا هغه چې کم پالیسی جوړیږي یا هغې دپاره چې کم کارونه هغه کوي هغه زده کړو او هغه په پاکستان کې راشو خپل په علاقو باندې هغه باندې کار وکړو. بیا د ډنمارک خبره کوو هلته هم زمونږ چې دی 2010 کې زمونږ سره چې دی ډېر زیات سیلاب راغلی او هغې کې زمونږ کورونا او دا ټول چیزونه ډېر زیات لکه مونږ د نوخار خبره وکړو او د چار صدې خبره وکړو هغه کې زمونږ چې ډېر غیر محفوظ کم خلق و زمو خزی وی پروگرام و پا ڈنمارک کی چپاگه کی مونگ تا خود دا تربیت راکو چی تاسو خزو تا سنگ لکا آفاتو کی بخزی سنگ زان بچکی اگو تا بسنگ سے آگاهی ورکوی یا اگو دا پارا با د وړو د پاره بسنګ آگاهی ورکوي.
په اخیره کې به تاسو نه تاسو کوم اوریدونکو لپاره څه پیغام وي تاسو؟
زما اوریدونکو لپاره هم د ښه پیغام دی چې خپل حق هم اوپیژني هم د معاشري ذمہواریانی اوپیژني دا نه ده چې صرف خپل حق د پاره आवाज اوچت کړي د معاشري څه ذمہواریانی په مونږ باندې دي او هغه به مونږ مخې ته بوزو.
ډیره مهرباني نتاشا شاه تاسو سره خبرو ډیر خوند کو.
ډیره مننه تاسو ډیره مننه په پروګرام کې تاسو مال بلنه راکړله او ما سره خبرې ته یو کړې.
اوریدونکو د تاسو نه هم مننه کوم چې تاسو دا پروګرام واوریدل خپل پښتنو خوند ته هم وایو چې د غشن راتلونکو نورو پروګرامونو کې مونږ سره په بیا بیا حصہ اخلي. دا پروګرام هم تاسو لپاره ځانګړی دی. تاسو د ډیر غوښتنې نه پس مونږ تاسو لپاره اوس په دې پروګرام کې آنلاین بیل کړی دی چې تاسو پکې مونږ ته ټلیفونونه کولی شئ. دا ځان خیال ساته دا الله پامن.
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شوې دی د یوې بلې خبرونې جمهوریت. دا خبرونه زمو همکار پامیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې ورته وښک شو.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. په پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقونو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد دا ذمہواري ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګري ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودې لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربېره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپاره عبدالصدار صادر ته وکړه. دی ویلی جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هېواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هېواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد مو هڅوي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلک هڅول شوی وی.
سعادت وایي بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. په افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادث او نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا فقر راجي کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پردی اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکوي شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې دا په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي. یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښیو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه. په هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ نفوذ درلوده هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله ډېره ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جومات اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سعادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته. خود هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تېر نسلونه یعنې د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا راز ګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدني ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې که شاقه کارونه باندې داسې که خو دلته یو مهمه قشر بل هم دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول څه کې در خلک لږ فکر کوو دا حل لري دی او اساسي لري دی.
اوردونکو په افغانستان کې په لکونو ماشومان خونځي ته نزي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوردل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت
கலபயம் கலபனயம் கிடிவாலி மனாலி கபி ஹினயம் வியா உஜாடி மயான் கப்பலா சதி ருக்ஸத் கிரம் கிளிவாலி வ மலாலி தகப்பி மானை ولی پا مخزینا
لیونی لڑک لیوران شو دیوالی و منالی زبتا پاتی ورسی چاہتا تیرو صبر بکرم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب شرد دی خزان خزان بینم بڑی دل گری اشنا مزاج دوران
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندي هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو